السلام علیکم ل غرمه نمخ کې لس بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخوري اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي طالبانو په وروستیو غیر رسمي خبرو کې د ښځو پر وړاندې خپل دریس کافي نرم کړی دی په خوست کې یو شمېر هغه کسان چې پخوا نشیانو د یاد ولای د معتادینو په روغتون کې درمل نه شوي ده وایي چې بیکاري او اوزګارتوب بیا نشو ته مجبوره کړي دي نور مهم مسایلو په اړه هم رپورټونه لرو خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو
په سر کې د خبرونو سرچکی د دفاع وزارت چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې د هغو دوه غرنیو سیمو د بیرته نیولو نیولې چې د دوی په وینا د وسلوال لخوا د نیول سوي یمګام ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک موقعیت لري په بغلان کې تېره ورځ ناوخته د مبین چاودنې له امله څلور ملکیان وژل سوي دي او په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شای د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي اوس هم بشپړ خبرونه د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې د هغو دوه غرنیو سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د نیول سوي یمګام ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري د دفاع وزارت اپریشن رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمو نیول به د یمګام ولسوالۍ په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي د وای د جرم ولسوالۍ لور ته چې زمر ځواکونه پراغ راغک او د خستک په خوله کې وو موږ پرمختګ کړی او زمر ځواکونو دوه ستراتیژیک لورې څوکې ونیولې چې د خستک ټولې سیمې تر سار لاندې دي وسلوال مخالفینو د شنبې په ورځ یمګام ولسوالۍ ونیوله خو افغان ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د وسلوالو د تصفیه په مقصد په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي دي په بغلان ولایت کې تیر ورځ ناوخته د مین ای وی چاودنې لښتلر څلور ملکیان وژل دي د بغلان د بورکې ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو ته ویل مین د ملکیانو پر یو موټر چې د دوی د موټر تر شا روانو وچاودېده نو موږ ویلي په بورکې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوال مخالفین ترمنځ جګړه هم شوې ده د دولت وسلوال مخالفینو په بغلان کې د ورستي چاودنې په اړه څه نه دی ویلي د ولسیرګه دوهم رسټیال وای چې د دفاع وزارت د کاندید اسنادو د سیړنی بهیر بشپړ شوی دی محمد نذیر احمدی ازادي رادیو ته ویل راتلونکي ونی به پریکړه وسی چې د ملي دفاع وزارت کاندید محمد معصوم استانګزی به څه وخت د ولسمشر یا د ولسمشر د یو مرستیال خو ولسیرګه ته معرفي کیږي شاغله استانګزی اوس مهال د ملي دفاع د سرپرست وزیر په توګه کار کوي او رسل دی چې خپل کاري پلانونه به په ولسیرګه کې تشریح کړي نو د اعتماد رايو صندوق به ورته اکشه شول سي استانګزی چې مخکې د سولې د علي شورا د دارالنشاد رئیس دند درلوده شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ولسمشر اشرف غني لخوا د دفاع وزیر په توګه ونومول سو ولسمشر اشرف غني د جنوبی اسیا د سیمویزو همکاریو د سازمان لیا سارک له غړو غوښتل دي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریک کړي د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر د سارک له هغه پلاوي چې سره چې د سارک د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان ولایت معرفي په غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان سفر کړی و په کتنه کې ویل د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د قانونو د استخراج پر مهال تاریخي آثار موندل کیږي چې د په وینا ساتنه او مدیریت خورا زیات احتیاط غواړي بامیان ولایت د جمعې په ورځ د جنوبی اسیا د سیمویزو همکاریو د سازمان د فرهنګي پلازمینې په توګه ونومول سو ټاکل شوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقې لاسلیک کړي د اجرا رئیس عبدالله په مشرۍ دا پلاوی تیر ماښام له کابل تاجکستان ته ولاړ د اجرا ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې افغان پلاوی به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پراختیا هڅه وکړي
حکومت افغانستان
تقاضا او توقعی کړي سفردار دی وای لدې سفر څخه د افغان حکومت تمه افغانستان ته د مقابل لوري د مرستو جلب او د برېښنا ترانزیت سوداګرۍ او همدارس د ګازو او تیلو د صدور په برخو کې د موافقو لاسلیک دی د شغلی فیصل پوینا اجرا رئیس به د شنبې ته د سفر پر مهال د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزه پر لارو چارو هم د تاجکستان له چارواکو سره خبري وکړي عبدالله د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثر سره په ډېر ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ لس پله، یو یورو 60 افغانۍ 60 پله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 50 پله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ 90 پله او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ. بیا هم شراغلست، په ترکیه کې د پارلمان انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شایي د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي. په داسې حال کې چې نیمایي رای شمیرل سوي، د اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د 24.8 رای په ګټلو سره له ټولو ګوندونو مخکې دی، چې له دې سره به د پارلمان د 550 څوکۍ له ډلې 258 څوکۍ وګټي. په داسې حال کې چې په یوازې ځان د حکومت د جوړولو لپاره 244 څوکۍ ته اړتیا لري. د عدالت او پرمختګ ګوند چې له 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت جوړ کړی، دا د ځان لپاره یوه ماتې ګڼي، ځکه هیله من و چې د جون د 8 په انتخابات کې به د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتولو په مقصد په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د خلکو پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. د ترکیې سی این این د انتخاباتو د کمیسیون په حواله خبر ورکوي چې د پرونیو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د کوردانو لوی ګوند ایچ جی پي په سلو کې 11 رای ترلاسه کړي، چې په نتیجه کې به د پارلمان مانیر دې اتیا څوکۍ ترلاسه کړي. د امریکا او جرمني مشرانو پرون په روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام مات خا وکړه. سپینا مانی وای ولسمشر بارک اوباما او انګیلا میرکل موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکرين د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخت پر مسکو لګول شوی بندیزونه باید دوام وکړي. میرمن میرکل د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې ویل چې روسیا په اوکرين کې د خپلو اقداماتو له کبله د اوس لپاره باید له جی اوو ډلې څخه چې د ارزښتونو ټولنه وبلل وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به د دوه ورځنی سرمشریزه کې د اوکرين په اړه ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن میرکل ول دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د او جی په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبر اعلان تول، د اروپای ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې سي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې اوو جی کې جرمني، بریتانیا، فرانسا، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکرين د کریمیا ټاپو له زمي مکول وروسته لدې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وویستل سوه. او د اوکرين د ساحلي ګارد یو کوچنی کشتۍ د ختیز ښار ماریپول سواحلو ته نږدې په یو مین برابر سوی او 14 پکې سوی، چې په نتیجه کې یو سرحدي ګارد وژل سوی او 15 نور ټپیان دي. د اوکرين د دولتي سرحدي ګارد اداره وایي چې له 14 ورسته د کشتۍ د کپتان پرته ورکه ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ساحلي ګارد شپږ افسران له ټپي کېدو سره سم روغتون ته لېږدول سوي، چې ورسته بیا یو تن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې عالی شورا د افغانستان د خزو د وضعیت په اړه د طالبانو په وروستیو خبرو اترو کې د نرم دریس خبره کوي، وایي چې د دې تحول یا بدلون هرکلی کوي.
در قطر طالبا یک موضع ملایم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن
دا ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په ولسو ولایتونو کې ټاکل شوي نوي والیان د خلکو له انتقادونو سره مخ شوي دي. د کابل چاپ مطبوعات ته په همدې خبرونه کې کتنه کوو او دا هم اوري چې افغان چارواکي وایي که په کابل کې د ژورو څاګانو د خپل سرو کیندونو مخه ونه نیول شي، کابل ښایي په 50 کلونو کې د څښاک اوبه هم په کافي اندازه ونه لري. د نور ریپورټونو سربېره دا هم اوري چې په پکتا کې خلک د غیر نارمل ماشومانو زیږون سخت اندېښمن کړي دي.
موږ داسې ماشومان ولیدل چې اوسه پورې په طبابت کې همدغسې سوی شکل راغلی نه دی، یا همدغسې سوی شکل ماشوم نوم نه دی ورته پیدا سوی.
د لوبو له میدانه ورزشي خپرونه او د ګوړې اچار ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. ازادي راډيو په اف ام سل اشاري 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د غیر رسمي خبرو لړۍ روانه ده، د سولې علي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د وروستي نرم دریس هرکلی کوي. د سولې علي شورا په دوبۍ او اوسلو کې له یو شمېر سیاستوالو او فعالانو سره د طالبانو د وروستیو خبرو د ستاینې تر څنګ وایي چې دا غونډې د اعتماد جوړونې په برخه کې مثبت رول لوبولی شي. د موضوع تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او ورمه ورځې په دوبۍ کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکریه بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالي شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقه بلخي او څو نورو میرمنو ګډون کړی و. د سولې د عالي شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او ویې ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایمتر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی یا زنها حق کار دارن، که این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح هست.
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او ورمه ورځ په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلي قاسمیار وویل د دوبۍ په غونډه کې د کوټې د شورا دوو غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبان هم گفتند که از اونا اختلاف داشتند به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراک کرده بودند که از اون شخصیت های خیلی شناخته شده نبود.
ښاغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمې وبللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه وو او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې، خو نتیجه یې ورنه کړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
د احمد تکل په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې علي شورا د طالبانو سره په وروستیو غیر رسمي خبرو اترو کې د ښځو پر وړاندې د دې ډلې د دریس د نرموالي هرکلی کړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په ولسو ولایتونو کې ټاکل شوي نوي والیان د خلکو له انتخابونو سره مخ دي. د دې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نوي والیانو په ټاکنه کې دې له پوره دقت کار واخلي. په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د والیانو په ټاکنه کې به د هغوی صداقت، تجربه او بیکګراوند ته ځانګړی پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې حکومت تر اوسه ولسو ولایتونو ته نوي والیان ټاکلي، خو د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې زیات خلک د نوي والیانو له کارونو ناخوښ دي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي نوي والیان مسلکي او تجربه کار خلک نه دي او د هغوی ټاکنه تر ډیره د ضوابطو پر ځای د روابطو په اساس شوې ده. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د نوي والیانو د مقررې په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او هغه څوک د والی په صفت معرفي کړي چې د خلکو رښتینی خدمتګار وي.
بدبختانه دغه کوم مقررې تر اوسه پورې سوي، په دې باندې ولسونو ډېر زیات انتقاد ده. نو موږ هیڅ هیله تا کوم دا چې د راتلون کې پاتې والیانو کې باید دوی یو فکر وکړي او هغه اشخاص معرفي کړي چې هغه واقعا هغه قومونو سره یا هغه ولایت سره باید د ښه نږدې روابط ولري او وکولی شي چې د ولسونو زړونه لاسته راوړي. نو په دې مواردو کې د ولسي جرګې په نمایندګۍ زه ویلی شم چې د والیانو په مورد کې زموږ له دولت نه کومه خوشحالي هغه نه لرو، ځکه په دې مورد کې د ولسونو انتقادات ډېر زیات.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې د جمهوري ریاست لخوا د 5 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل شول. محمد عارف سروري د پنشیر د والی، میرمن معصومه مرادی د دایکنډي د والی، محمد هاشم زاری د سمنګان د والی او سید محمد خالد د کاپیسا د والی په توګه اټاکل سوی دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان تواب غرزنګ ازادي راډیو ته وویل چې د نورو والیانو د ټاکنو بهیر هم روان دی او ډاډې ورکړل چې ډېر ژر به یو شمېر نورو ولایتونو ته هم والیان معرفي شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د جمهوري ریاست لخوا 8 والیان ټاکل شوي وو، خو ویل کېږي چې اجرایه ریاست له دې ډلې له ځینو والیانو د بېلګې په توګه د بامیان د والي له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی. د ملي وحدت د حکومت مشرانو له دې مخکې ژمنه کړې وه چې د نوي والیانو په ټاکلو کې به د لیاقت او وړتیا اصول په پام کې ونیسي. په عین حال کې د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان وایي چې د حکومت مشران په ځینو مسایلو کې سره مخالفت لري چې د کارونو د پڅوالي سبب کیږي، خو حکومتي چارواکو د مشرانو ترمنځ د مخالفتونو د موجودیت پر ردولو سره وایي چې د والیانو په ټاکلو باندې کار روان دی او هڅه کیږي چې لایق کسان دغو څوکیو ته انتخاب سي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي والی حکومت لپاره لکه مخکې مهم ویل دي تر ټولو لومړنی معیار، تر ټولو اولنی معیار هغه د اشخاصو پوهه، د اشخاصو تعلیم او زده کړې، د هغوی رښتینولي او پاکي او صداقت افغانستان لپاره او د هغوی تیر یا د هغوی ښه گذشته ده. د همدغه معیارونو پر اساس باندې والیان تعینوي دي، نه یوازې والیان، ټولې مقررې د همدغه معیارونو پر اساس باندې کېږي.
په عین حال کې ځینې کارپوهان په لوړ پوړي چوکیو کې د کسانو ګمارل د حکومت په وړاندې ننګونه بولي او وایي چې مهمو پوستونو ته باید خلک د لیاقت او تجربې له مخې وټاکل سي. د کارپوهان ټینګار کوي چې په ډېرو ولایتونو کې ستونزې موجودې دي او حکومت باید هڅه وکړي چې تکړه کسان د والیانو په توګه انتخاب کړي څو په سیمه ییزه کچه د ډېرو ستونزو مخه ونیول سي.
ازادي راډیو ته غوږونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول واورئ. د غرس په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د کابل چاپ مطبوعاتو د طالبانو د فعالیتونو او له طالبانو سره د خبرو اترو او د غرض د افغانستان د نورو مهمو تحولاتو په اړه باندې ځینې مقاله او مطالعه خپره کړې دي. اسدالله لودین د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډېره له طالبانو سره د افغان چارواکو وروستیو غیر رسمي ناستو او د ملکی کسانو د مرجوب له موضوع ته ځانګړي کړي دي. اصلاحات رسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې طالبان په نظامی حوزه کې جګړه کوي او په سیاسي برخه کې خپله ډیپلوماسي مختبیایي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو اوس درک کړي چې د جګړې له لارې هدف ته نشي رسیدلی او په سیاسي غونډو کې یې ګډون زیات کړی دی. ورسپانې په دې مطلب کې د طالبانو او د ملي شورا او یو شمېر ګوندونو غړو د دوبۍ خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان به ډیر ژر بیا له افغان چارواکو سره د سولې خبرو ته کینی. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو په داسې حال کې سیاسي غونډو ته مخه کړې چې د داعش حضور د دوی د مشروعیت د پای ته رسولو لپاره یو ګواښ دی. چراغ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د دولت له څو غړو سره د طالبانو خبرې په دوبۍ کې دوام کوي. په مطلب کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي د دوبۍ دوه ورځنۍ خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره وي. په مطلب کې راغلي چې د دوبۍ د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې خپلو دې ډول ناستو ته به دوام ورکوي تر څو د سولې رسمي خبرو ته زمینه برابره شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د ملکیانو د وژنې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې هر شپه 25 کسان وژل کېدل. په مطلب کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ هر شپه د امریکا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له 10 تر 15 او حتی کله ناکله تر 25 پورې ملکیان وژل. په مطلب کې د هلمند یو پیخه د بیلګې په توګه یاده شوې چې هلته د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو هدف د طالبانو یو قمندان وو، خو په سیمه کې ملکیان وژل شول. او په پای کې ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو د وروستۍ هوایي حملې څېړنه وشي. په مطلب کې د مشرانو جرګې د غړو خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي په دې حمله کې چې د جنازې پر مراسمو شوې 15 ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي چې حمله د بې پیلوټه الوتکې د غلط راپور له امله پر ملکیانو شوې ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان چارواکي وایي که په کابل ښار کې د ژورو څاګانو د خپل سرو کیندنو مخه ونه نیول شي، کابل به په 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ وي. دغه څرګندونې د اصلاحاتو ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود او یو شمېر نورو چارواکو د مځکې لاندې اوبو په ملي کانفرنس کې چې پرون په کابل کې پیل شوی او نن هم دوام کوي وکړې. په دې اړه کمال شاه عارف رپورټ لري.
په کابل ښار کې د نفوسو د شمیر زیاتوالي کله یوې خوا د ښار پر چاپیریال ناوړه اغېز کړی، بل ورته داسې اندېښنې دي چې ممکن دغه کسان 15 کاله وروسته د اوبو له کمښت سره مخ سي. افغان چارواکي وایي چې د ځمکې لاندې د اوبو کچه په کابل کې ټیټه سوې او که د خپل سرو ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي، کابل ښاریان به د وخت په تېرېدو د څښاک اوبه هم ونه لري. د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود تر ځمکې لاندې د اوبو ملي کانفرنس پر مهال وویل چې په کابل ښار کې د اوبو سطح 2.5 متره کښته سوې ده.
شوهای بسیار عمیق هر کس مطابق میل خود حفر میکنه.
هر چا په خپله خوښه ژورې څاګانې کیندلې دي. موږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو څخه د غیر معمولي استفاده کیږي. د کابل ښار اکثره کاریزونه وچ شوي دي او اوس مهال تر ځمکې لاندې د اوبو سطح تقریبا له 2 څخه تر 2.5 مترو پورې کښته شوې او که چیرې څو کاله همداسې ادامه پیدا کړي، 15 کاله وروسته به تر ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ شو.
د افغانستان تر ځمکې لاندې اوبو ملي کانفرنس د اوبو او انرژي وزارت او یو شمیر نور وزارتونو په همکارۍ د 2 ورځو لپاره د 1 شنبه په ورځ جوړ سو. په دې کانفرنس کې پر دې خبرې کېږي چې څنګه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي مخه ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر هم د اوبو د احتمالي کمښت ستونزه تاییدوي او لامل یې هم د نفوسو زیاتوالی، د ژورو څاګانو کیندل، اقلیمی بدلون او له اوبو څخه ناوړه استفاده بولي. علي احمد عثماني په دې کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د شاتوت او شاعروس بند په جوړولو سره به په کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه محسوس نسي. نوموړي وویل چې دا وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
در سال آینده یا در چند ماه بعد از سال آینده ما خط
په راتلونکي کال یا در راتلونکي کال څو میاشت وروسته به دغه بند کارونه بشپړ شي. دغه بند هیڅ ستونزه نه لري او یا متر جګوالی لري چې 15 متره یې جوړ شوی دی.
پلان جبرانی ما تعیین کنیم که هر چه زودتر باید بند تمام بشه.
په کابل کې دا مهال شاوخوا 1 میلیونه وګړي اوسېږي او د چاپیریال ساتنې څېړونکي وایي چې حکومت باید د ژورو څاګانو پر ځای کابل ښاریانو ته د نلونو په وسیله د اوبو رسولو پروګرام پیاوړی کړي.
په خوست ولایت کې یو شمېر هغه کسان چې پخوا نشیان وو او د یاد ولایت د معتادینو په روغتون کې درملنه شوې ده وایي چې بیکاری دوی بیا نشو ته مجبوره کړې دي. بل خوا ځایي چارواکي وایي چې تداوي شویو ناروغانو ته به د حرفوي او مسلکي زده کړو زمینې برابرې کړي تر څو وکولی شي چې په آزاد بازار کې ځان ته کار روزګار پیدا کړي. نجیب الله الوخیل پې له خوسته رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر هغه په نشو روږدي کسان چې د معتادینو ودان روغتون کې پخوا درملنه شوې وایي وزګارتوب او بیکاری بیرته نشو ته ګرځولي دي. د نادر په نوم یو کس چې د لوګر د څرخ ولسوالۍ اوسېدونکی دی آزادۍ راډیو ته وویل چې په روغتون کې ډېره ښه درملنه شوې وه خو بیکاری بیرته په نشو روږدی کړی دی.
ښه شپهخانه د خدای د دوی سره ښه وکړي، موږ سره سخته خدمت کوي، ښه ګډې سره کړی خو لیکن بیکاری داسې د چې نه ووته نه یو نیم کال کې مانه داسې کولی که بې مصروفیت وي نو کور کې کښېنه ووځه او نه ووځه خامخه بېته نشه که بېرته ګرفتارېږي. په بیکاری د دل خبره موږ دا وایو کنه ورا مدو کړه خوښې بیا بېرته ګرفتاره کړم. بیکار
د روزي خان په نوم یو ځوان چې د ټل څخه د خوست معتادینو روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وای چې نشو د د ژوند هیله له منځه یوړي.
زه یو متعلم ما درسونه مې ویلې بیا سیما کله په نشه شروع وکړه درسونه رانه پاتې شو اوس په پوهنتون کې ما پوهنتون به مې ویلې نشې د لاسه ټول درسونه پاتې شو اوس دې هسپتال ته راغلی یم ډېر روغ سوی یم کوشش کوم پرېږدم بیا نشه ونه کړم.
د خوست د مخدراتو پر ضد ادارې مشر میرناګل تڼیوال وایي چې په خوست کې د ودان په نوم د معتادینو د درملنې روغتون په دې ځای کې د ضرورت تر مخې جوړ شوی او تر اوسه پکې د زرګونو نشایانو درملنه شوې ده. تڼیوال د معتادینو د درملنې په پروګرام ډاډه دی او وایي چې تر درملنې وروسته ډېرو لږو خلکو بېرته نشو ته مخه کړې ده.
اووس زره شپږ سوه پنځه ویشت تنه د دغې روغتون له خوا نه معتادین تداوي شوي دي جوړ شوي دي. ډېر کم کسان به وي چې بېرته یې دوباره احتیاط ته مراجعه کړې ده. معتادین چې په اطرافو کې موجود دي باید په دې باندې پوه شي چې بدون له تداوی نه په روغتون کې ناممکن ده چې دوی جوړ شي. بنا پر دې باید مراجعه وکړي.
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران د تداوی شویو نشایانو غوښتنو ته په کتو وایي چې بودیجې ته په کتو په پام کې لري چې دا ډول خلکو ته د حرفې او کسبونو د زده کړې ځینې روزنیز پروګرامونه هم جوړ کړي.
چون سیستم فعلا د آزاد بازار د اقتصاد سیستم دی نو د مارکیټ د کار کې هر هغه کوم څوک جذبېږي چې ماهر کارګر وي. زموږ د دې برنامې په څنګ کې د حرفهیي زده کړو ځینې پروګرامونه البته د بودیجې د سقف په نظر کې نیولو سره کله ناکله موجود وي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د مخدراتو کو پر ضد ادارې د ارقامو تر مخې په دې ولایت کې خواوشا ډېر زره کسان په نشو او تر دوه نیم لکو پورې کسان د تنباکو په استعمال روږ دیدي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سیمه په حالاتو کې اوري چې په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان یو ځل بیا د امریکا بي پیلوټ الوتکو خپل حمله زیات کړې دي. دا چې د حملو د زیاتوالي سبب څه دی او په سیمه کې وضعیت اوس څه ډول دی په دې اړه پیښوره د ازادي راډیو همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري چې د چارو کارپوهانې پکې پوښتلې دي.
د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو ځینې کارپوهان پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو وروستیو بریدونو ته په اشاره وایي چې ښایي د دې ایجنسۍ په ځینو سیمو کې اوس هم وسلوال جنګیالي موجود وي ځکه خو پرې امریکا د بي پیلوټ الوتکو بریدونه ډېر کړي دي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د امریکا بي پیلوټ الوتکو په روانه میاشت کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو بریدونه ډېر کړي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. دغه الوتکو د شنبه په ورځ هم په دې سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی و چې د ځایي امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه نهه وسلوال پکې وژل شوي وو. د امریکا بي پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان بریدونه تیز کړي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې له تیر میلادي کال راهیسې د زربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې را دوام لري او ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د امریکا بي پیلوټ الوتکو پر دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان بریدونه ولې ډېر کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې وزیرستان میشتي خبریال او د قبایلي چارو څارونکي احسان داور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
اوس پورې چې د اپریشن بربازه په کم اثرات دي هغه د تخیلو پورې دي او سوال تر اخته اوس چې کم امنیتي ځواکونه دي د پیشکدمي شروع کړې ده. دا چې کم بي پیلوټ الوتکو بریدونه کوي دا بریدونه صرف د سوال پورې نه دي
شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري. ویل کېږي چې دا یوه غرنۍ سیمه ده چې اتیا سلنه برخه یې ځنګلونه نیولې. همدا لامل دی چې ترهګر پکې په اسانۍ پټېدی او فعالیتونه ترسره کولی شي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شوال پرته یې د شمالي وزیرستان ټولې سیمې د ترهګرو پاکې کړي او ادا کوي چې اوس یې په دتخیلو کې ځمکني عملیات پیل کړي او شوال ته نږدې شوي. خو احسان داوړ بیا وایي چې پاکستاني ځواکونه به د دې سیمې د موقعیت له امله د ترهګرو سخت مقاومت سره مخ شي.
شوال ګڼ ځنګلات لري، ډېر مشکل غرونه لري، څو پورې چې د ترهګرو یا د پاکستاني طالبانو یا د القاعدې یا د افغاني طالبانو خبره ده او قوي او پاکستانی فوجونه هلته ځي نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته، د سخت مزاحمت.
دا یادونه ورده چې له 2004 میلادي کال راهیسې پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا بی پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ګڼ شمېر وسلوال او د سرسري وژل شوي او دا لړۍ لا دوام لري.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې اوري چې په پکتیا کې خلک د غیر نورمال ماشومان او زیګون سخت اندېښمن کړي دي او ډاکټران وایي چې د دې مختلف عوامل دي. په همدې ریپورت کې مفصل دا موضوع په مفصل توګه اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د غراز د لوب له میدان ورزشي پروګرام سیف الله سنگزي برابر کړي او د ګړې اچار اهم لرو. خو اوس لسنی مبه جې شوې دي لسید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې د هغو دوه غرنۍ سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا د وسلوالو لخوا د نیول سوي یمګام ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. په بغلان ولایت کې تېره ورځ ناوخته د مین چاودنې لږ تر لږه څلور ملکیان ووژل. د ولس جرګې دوهم مرستیال وایي چې د دفاع وزارت د کاندید وزیر اسنادو د څېړنې بهیر بشپړ سوی دی. د ولسمشر اشرف غنی د جنوبی آسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان یا سارک لغړو هیوادونو غوښتي دي چې د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریک کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقې لاسلیک کړي. په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شاید د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي. د امریکا او جرمني مشرانو پرون په روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. د اوکراین د ساحلي ګارج یو کوچنی کشتۍ د خاطر شار ماریپول سواحلو ته نږدې پر یوه مین برابره سوي او چاودنه پکښې سوي چې په نتیجه کې یو سرحدي ګارج وژل سوی او 15 نور ټپیان دي. او د نیویارک چارواکو د هغو دوه خطرناکو زندانیانو د بیرته نیولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې زندان څخه تښتېدلې دي.
د خبرونه پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو د لوبې میدان ورزشي خبرونه او د ګړې اچار ته ځانګړې شوې ده.
د پکتیا ځینې اوسیدونکو د زیګون پر مال د غیر نورمال ماشومان پیدا کېدو اندېښمن کړي دي او وایي چې که وزارت دې لور ته د دې ستونزې د اواري توجه ونه کړي ښایي دا ستونزه ورځ تر بلې زیاته او په خلکو کې ناسم تبلیغات د دې ټولنې د محرومې طبقې ښځې له ګڼو اروایي ستونزو سره مخ کړي. د پکتیا ملکي روغتون سرطبیب ډاکټر ریاګل پکتین وایي چې په دې وروستیو کې د سوی شکل یا غیر نرمل ماشومانو زیګون زیات شوی دی. د نوموړي په خبره چې په تېرو دوو کلونو کې دغه فیصدي مخ پورته تللې. په 1993 کال کې دوی 22 ثبت شوي پیښې درلودې چې دا شمېر یې د 1992 کال په نسبت چې ولس غیر نرمل ماشومان پیدا شوي ډېره لوړه تللې ده.
تقریبا که مونږ 93 کال او 92 کال سره مقایسه کو مخ پر زیاتې دوه روان ده، ځکه په 92 کال کې مونږ ثبت شوي ولس پیښې لرلې، ولې اوس مونږ او تاسو چې تقریبا 22 پیښې مونږ تر اوسه پورې ثبت لرو.
نوموړی نه یوازې د غیر نرمل ماشومانو د زیاتوالي خبره کوي، وایي داسې سوی شکل ماشومان هم پیدا شوي دي چې تر اوسه پورې د طبابت په کتابونو کې ذکر نه دی راغلی او نورې پلټنې او ریسرچ ته اړتیا ده.
کوم چې تر اوسه پورې ثابت شوي دي هغو ته یو نوم ورکړل سوی، یعنې چې یو شکل بدلي. مونږ داسې ماشومان ولیدل چې اوسه پورې په طبابت کې همدغسې سوی شکل راغلی نه دی، یا همدغسې سوی شکل ماشوم نوم نه ده ورته پیدا سوی چې کوم نوم یعنی ریسرچ نه ده پرې باندې سوی.
پکتین زیاتوي چې دوی یوازې د غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره کوي چې له دوی سره ثبت شوي دي او ښایي دا شمېره تر دې هم لوړه وي، ځکه ډېر ماشومان په کورونو کې او یا د شپې پر مهال زیږي او یا د کورنۍ د غړیو له لورې د عکس اخیستو او ثبت اجازه نه وي.
تقریبا د تېرو دوو کلونو راهیسې 150 پورې غیر نورمال ماشومان پیدا شوي دي. دا هغه ارقام دي چې موږ سره ثبت شوي او رجستر شوي دي، ولې ځینې ماشومان شاید د شپې په وخت کې پیدا شوي یا د دوی خپلو خپلوانو د عکس اخیستلو یا د رجستر کولو اجازه نه یې راکړې، شاید ارقام له دې نه هم زیاتې چې په پخوا وختونو کې همدغه ارقام ډېر ټیټ و، ولې متاسفانه په همدغو دوو کلونو کې تعداد د غیر نورمال ماشومانو یو څه زیاتوالی پکې راغلی.
ډاکټران د دې ډول ماشومانو پیدا کېدو بېلابېل لاملونه په ګوته کوي چې یو له هغو هم په جګړو کې د زهرجنو او کیمیاوي موادو استعمال دی. د ملکي روغتون ډاکټران وایي د جګړو د هغې سره سره په کم عمر کې د نجونو ودول د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی د اکس شواوي او ځینې ورته نور هغه عوامل دي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي. یو ځل بیا ډاکټر ایاګل پکتین:
د طبابت نگانو خو زیات لاملونه لري، ولې ځینې داسې لاملونه هم دي تر اوسه پورې تحقیق سوی ده ثابت سوي نه دي. په کم عمر کې د نجونو ودول چې د ولادت لپاره جوګه نه وي، یعنې مچور سوي نه وي، نو هغه هم کېدای شي سوی شکل ماشوم راوړي. که یو زنانه تر ډېر وخته پورې ماشوم را نه وړي، یعنې لس دولس کاله وقفه راغلي بیا یو ناڅاپه دی ماشوم راوړي، کېدای شي سوی شکل راوړي. یا تر په ډېر زیات عمر کې یو زنانه تر ډېر زیات عمر پورې واده نه وي کړی، یعنې تر پنځه دېرش کلنۍ پورې یو ناڅاپه دوی واده وکړي ماشوم راوړي، کېدای شي سوی شکل وي. مختلفې شواګانې کتابونو خو تر اوسه پورې فقط د ایکس شوا ویلې ده چې د ماشوم د سوی شکل سبب ګرځي.
د ډاکټرانو په خبره چې د عامه پوهاوي کچې ټیټوالی له نږدې خپلوانو سره واده کول په خپل سر د ځینو درملو استعمال او ګڼ شمېر نورې بې پامۍ د دې سبب کېږي چې میندې د زیږون پر مهال غیر نارمل ماشومان راوړي. د ماشومانو متخصص ډاکټر دولت خان احمدزی وایي:
میجر کازز یا غټ سببونه د دې سوی شکل د منځ راتلو هغه مورګان او پلرونه چې په خپلو منځو کې ودونه کوي، مطلب دا چې د تره زوی سره د ترور زوی سره د ماما زوی سره څوک چې ودونه کوي په اکثر حالاتو کې دا د سوی شکل د رامنځته کېدو سبب کېږي. او بل په داخل رحمي یا هغه ماشومان چې د مور په نس کې وي او هغه د یو داسې دواګانو سره چې هغه اصلا استعمال جایز نه وي، یعنې یو پوهه ډاکټر ته یا ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې، نو ځینې وختو کې د سوی شکل د رامنځته راتلو سبب کېږي. او درېیم میجر یا غټ علت یې د ټوکسیکو یا زهرجنو ګازونو او وسلو استعمال په سیمه کې ده چې دا د سوی شکل په رامنځته کېدلو کې یو لوی علت بلل کېږي.
د زیږون پر مهال د غیر نارمل یا سوی شکل ماشومانو د پیدایښت زیاتوالي د پکتیا ګڼ شمېر خلک اندېښمن کړي دي. وایي چې که چیرې مرکزي حکومت په دې برخه کې پلټنې ونه کړي او معلومه نه شي چې د دې ډول ماشومانو د زیږون لامل څه دی، ښایي په راتلونکي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پکتیا دوه تنه قومي مخور او د روغتیايي شورا مسؤلین:
زه حاجي محمد افاق د شفخانه د صحي شورا رئیس یم. ولله دغه شکلونه او دغه ماشومان موږ په دته شفخانه کې موږ ولیدل، او رښتیا هم چې پکتیا کې دغه ډېر دي، او موږ خپله هم په تشویش کې دغه چې علت څه شي ده، دغه علت باید پیدا.
جرازومت کلانتری د صحي شورا منشي:
یو ماشوم چې نوی پیدا شوی و داسې مو ولیدل چې لکه مار غوندې داسې زبه ایستله، داسې زبه یې خوروله. خو موږ همداسې حیران پاتې یو چې په نور ولایتو کې هم دي، که تنه د پکتیا ولایت کې. خو موږ د وزیر صاحب د نوی مقرر د فیروز صاحب نه د خواهش کوو چې د په ډاکټر صاحبانو باندې په هغه باندې د یو هغه وچی چې ده نتیجه معلوم کړي چې د علت څه ده.
دوی دا هم وایي د دې تر څنګ چې په دې ولایت کې د میندو د عامه پوهاوي کچه ټیټه ده، له ګردېزه په لرې پرتو سیمو کې جنګ هم د دې لامل ګرځېدلی چې میندې غیر نارمل ماشومان نړۍ ته راوړي. یو ځل بیا حاجي محمد افاق:
لرې د ولایت نه ډېر جنګونه شوي دي، په هغه کې خیل خیل بمونه یا نور شیان مرمیګانې دا استعمال شوي دي یا نور استعمال شوي، امکان لري چې دغه تاثیرات هم په میندو باندې په هغه باندې احساس وکړي؟ چې موږ وینو دلته په دغه کومه منطقه کې چې دغه ډېر دي، ډېر پیدا شوي دي، دلته پیدا کېږي وینو پر اخمی حالت ډیر جنگونه سوی دی، او ډیر توپونه فایل سوی دی، او راکټونه فایل سوی دی، بمباری سوی دا. امکان لري چې د دې هم په هوا مخلوط کیږي، د دغه زری مواد سره او د تنفس په واسطه مند ته مغه کیږي، او امکان لري چې دغه یو څه تاثیر لري.
دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت مکلف دی ډیر زیات کار او پلټنې وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول ماشومانو د زیږون مخه ونیول شي، او ترڅنګ د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د عامه پوهاوي کچې لوړوالي لپاره لاس په کار شي. د غیر نارمل ماشومانو د پیدایښت خبره په داسې حال کې راپورته شوې ده چې د روغتیايي کارکوونکو په خبره په لرو پرتو سیمو کې د خلکو عامه پوهاوي کچه ټیټه ده، او روغتیايي چارو کتونکي په دې اند دي چې قراردادي انجوګانې چې په پکتیا کې روغتیايي چارې سمبالوي د عامه پوهاوي لازم پروګرامونه نه لري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د داود تپان په دې تفصیلي رپورټ کې مو اوریدل چې په پکتیا کې خلک د غیر نورماله ماشومانو زیږون سخت اندېښمن کړي دي، او غوښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي پروګرامونه پلي کړي او یا د دې ستونزې لامل پیدا کړي چې ولې د غیر نورماله ماشومانو زیږون دغلته زیات شوی دی.
لوبو
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو ریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منو ریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبي پاړه چې تمه د پنځمې پروز له سوري سره مخ شي تاسو ته راپور خبرو هم درز بعد افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس سره مرکه ووري خو تر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
په جرمنی کې میشتو افغان تکواندو لوبغاړو وکړه شول په بکتل کپ سیالیو کې 15 د سرو زرو میډال وګټي په جرمنی کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استاذ احمد شفیزی ازادي راډیو ته ویل چې د بکتل کپ د کال په نیمایي لوبو کې چې شپږو هیوادونو د جرمنی په کورنیو ټیمونو سربېره برخه اخیستې وه افغان لوبغاړو محمد یوسفی په 130 کیلو وزن کې د سرو زرو میډال وګټه محمد حمیرات په 35 کیلو وزن کې د سرو زرو میډال په غاړه کړ عبدالرحمن امینی په 55 کیلو ګرام وزن کې د سرو میډال وګټه خالد شریفی په 35 کیلو وزن کې د سرو میډال وګټه اوسره هم په نجونو برخه کې د سرو میډال وګټه وایس محمدی علی ادریس حسین او سمانه علی هغه لوبغاړي دي چې د سپینو زرو میډالونه په دغه لوبو کې ګټلې دي د خغلی فیضی په خبره په دغه لوبو کې له ډیرو لوړو مهارتونو کار واخیستل شو هم درس د تکواندو د نړیوال فدراسیون ډایرکټر تخنیک هم دغه لوبې له نږدې کتلې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یکشنبې په ورځ له سکاتلند هیوات ترستان شول د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل په سکاتلند کې افغان ټیم له کوربه ټیم سره د انټر کانټیننټل یا لوی وچو لمړی لوب وکړه د لوب کڅه هم تر څلور ورځې پورې دوام ونه کړ او د بارنونو له کابل د څو ځل لخن سره مخ شو خو بل اخر دواړو ټیمونو مساوي امتیازونه ترې واخیستل افغانستان او سکاتلند دواړه یو یو امتیاز له دې لوبو ترلاسه کړ د هم د فوټبال د نړۍ یو ښه خبر د هسپانیې بارسلونا ټیم وکړه شول د اروپا د اتلانو لیگ اتلولي خپل کریپ بارسلونا د اتلانو لیگ په پایلوب کې د ایتالیا له اتل ټیم یوونتوس سره مخامخ شو چې وی کولای شو 3-1 دغه ټیم مات کړي دا پنځم ځل چې بارسلونا د اروپאי کلبونو اتلولي وګټله د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل را بشو د ریپورت او مرکې په لور د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای د سوری په وړاندې لوبه ډیره مهمه ده دغه فدراسیون مطبوعاتي مسول وای ک افغان ټیم وکړی شي د پنځم پرز د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي لومړی لوبه کې سوریا ماته کړی نوري لوبه هم ګټلې شي په لړ په مکړی یو راپور ته د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بچي اکثر پکې په اروپאי سیستم بلد فوټبالران شامل دي د پنځمې پرز له سوریې سره لوبه وکړي د فوټبال فدراسیون وایي دا د لاوس له ماتول او د بنگلاديش په وړاندې د مساوي لوبي ورسته د 2013 کال نړیوال جام ته د وتلو لپاره د افغان ټیم لومړی مقدماتي لوبه ده دغه فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل افغان ټیم له یوې اونۍ راهیسې د ایران په مشهد کې تمرینونه کړي او تمه ده افغان ټیم دغه لوبه په ډیره ښه توګه ترسره کړي د فوټبال ملي ټیم د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې لومړی سیالي له سوریې سره د پنځمې پرز کبي په ټورنمنټونو کې لومړی لوبي ډېرې مهمې دي هله د افغان دیموکراسي نورې لوبي هم وګټي او خپل ګروپ بل پړاو ته اوچت شي له سوریې وروسته 15 ورځې بعد له کمبودیا سره لوبه لرو بیا دوه میاشتې ټیم آرام کوي او په تهران کې بل جاپان سره خپل دریمه لوبه وکړي د خغلی کاظمي په خبره د افغان ټیم لوبه په مشهد کې د سامن ایما په سټډیوم کې ده او تمه ده افغان ټیم خپل تر ټولو تکړه لوبغاړي وکړي او لوبوي له دې مخکې داسې انتخابونه مطرح کېدل چې افغان ټیم کې ډېر بهرنی لوبغاړي شامل شوی او د کورنۍ لوبغاړو لپاره ډیر ارزښت نه دی خیال شوی خو د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي کورنۍ لوبغاړي هم د لوبو په پرمختللي او بهرنیو سیستمونو بلد کړي او له هغو هم په لوبو کې کار واخلي اوس به هم را شو د کرکټ بورډ له رئیس نسیم الله دانش سره مرکې ته په دې مرکه کې تر ډیره پورې د کرکټ بورډ د نوي کارونو همدارس په انټر کانټیننټل لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه باندې الیاس صالح له ښاغلي دانش څخه پوښتنه کړې دي
انټر کانټیننټل کپ سیالي چې دي د دې اهمیت او په دې سیالیو کې چې افغانستان وو پوینټ واخیستل او د لاړو په سکاتلند ته د دې وو پوینټ او اهمیت سي دي.
په دې کې شک نشته چې دغه سیالۍ زموږ لپاره ډېر زیات اهمیت لري. زموږ د کرکټ د پرمختګ لپاره زموږ راتلونکي دوه کلونه بعد که موږ افغانستان کرکټ بورډ یا د افغانستان لوبډله غواړي چې د ټیسټ سټیټس واخلي یا د ټیسټ نیشن شي چې هغه 15 ورځنۍ لوبې د فل ممبر سره ولوبوي، نو موږ باید دغه ټورنمنټ وګټو. چون افغانستان په دې لومړۍ سیالي وه او په دې لومړۍ سیالۍ کې د ایرلینډ او یو ای ترمنځ هم وشوه چې هغه ایرلینډ وګټله او د نامیبیا او د پی این جی ترمنځ هم وشوه چې هغه نامیبیا وګټله، نو شل پوینټونه نامیبیا دي او شل پوینټونه د ایرلینډ دي او دیارلس پوینټونه اوس کارلینډ دي موږ څخه واخیستل او اووه پوینټونه موږ اخیستي دي. دغه سیالۍ که هر لوبډله وګټي 2018 کال کې د فاینل ده، هغه به ټیسټ سټیټس اخلي. نو په دې وجه باندې د افغانستان کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره چې څومره امکانات یې درلودل دومره موږ دوی ته تمرینات په لاره واچول. تاسو ولیدل موږ دوی لندن ته انګلینډ ته لیږلي وو، پخوا هغه د کرکټ بورډ طرف نه ښه سلیکشن او ټول شیانو کې ډېر موج و. چون هلته باران وشو او د باران له وجې نه دوی هغه حالات د باراني حالات زموږ په ګټه زموږ په تاوان باندې او د ځان په ګټه باندې وکارول، نو دوی دیارلس پوینټونه رانه واخیستل. په اوله ورځ باندې دوی دغه د دې رپورټ موږ جوړ کړی دی او دا به سي ته هم لیږو شکایت چې دوی په اوله ورځ باندې صرف پیچ کور کړی وو او د پیچ شاوخوا سیمې هغه ته پرېښي وي باران ته چې لمدې شي تر څو دا لوبه ونه شي، ځکه دوی پوهېدل چې افغانستان قوي ټیم ده او زموږ نه لوبه ګټي. خو کله چې افغانستان پلاف شو په یو اننګس کې هغې بیټنګ خرابه شو، نو دوی بیا ټول په بل اننګس دپاره دوی ټول میدان کور کړو، ټول میدان باندې دوی د باران د ټټونه واچول تر څو باران دغه میدان لونده کړي او دغه حالات یې ځان په ګټه باندې وکارول. نو د لومړی اننګس شپږ پوینټونه هم دوی واخیستل او د ډرا شپږ اووه پوینټونه دوی واخیستل چې دوی دیارلس واخیستل او موږ اووه واخیستل. نو دغه سیالۍ د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې ډېر زیات اهمیت لري.
افغانستان وکولی شول چې په ټی ټوینټي کې لسم مقام وګټي. اول خو دا چې افغانستان دا مقام په کوم اساس باندې لاسته راوړل او د دې مقام اهمیت پسې
موږ د دې مقام ګټل کومه لوبډله چې زیاتې ټی ټوینټي انټرنیشنل سیالۍ وګټي نو هغه په رینکینګ کې بیا راځي. چون زمبابوې ایرلینډ زموږ نه وروسته دي په دې خاطر باندې چې زمبابوې هم په نړیوال جام 2020 کې دوی ماتې وخوړې، افغانستان ټولې وګټلې، یو د نه پوهېږم د نیپال څخه موږ ماتې وخوړه، نو هغه سیالۍ موږ وګټلې. همداشان بیا ایرلینډ سره پاکستان درې سیالۍ وکړې په 2014 کال کې، درې واړه پاکستان ته نه وګټلې. همداشان ایرلینډ له انګلینډ سره سیالۍ وکړې، هغه هم ته نه وګټل. دا نورې کومې سیالۍ چې د نورو ټیمونو کړې دي، نو دوی زیاتره بایللې دي، افغانستان زیاتره ګټلې دي. نو په دې اساس باندې په رینکینګ کې موږ په لسم مقام باندې شو. په نړیوال کې موږ یو ټیسټ سټیټس لرونکی هیواد یا بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد هم شاته پریښودو او موږ په لسم مقام باندې راغلو. دغه ټول راتګ د ملي لوبډلې او د کرکټ بورډ ادارې هغه هڅې وې چې موږ باید ټی ټوینټي یا شل اوریزې لوبې ټولې وګټو تر څو موږ په رینکینګ کې په مخکې راشو.
وروستۍ پوښتنه هم دا چې د پی این جی سره د افغانستان سیالو په باره کې لږ معلومات راکړي چې کله د مسابقې پیل کیږي او کله د تاسو پلان نیولی او څرنګه به سیالۍ دي.
موږ به د راتلونکي انټر کانټینینټل کپ څلور ورځنۍ سیالۍ لکه دا اوس چې موږ سکاټلینډ سره درلوده به د پی این جی سره لرو. دې لپاره موږ ته آی سی سي درې میاشتې ونډو راکړې ده. په دې درو میاشتو کې به افغانستان کرکټ بورډ او د پی این جی کرکټ بورډ په خپلو منځونو کې اکزیکټ یا هغه دقیق تاریخ معلوموي چې په دې تاریخ باندې موږ تاسو لوبه کوو. دغه سیالۍ به د افغانستان په قربتوب باندې کیږي چې موږ هوم ګراوند یا قربګ لوبغالی چې دغه امارات دی دوبۍ ده، نو موږ به دغه سیالۍ په دوبۍ کې ترسره کوو. موږ چې تر اوسه پورې دوی سره په ایمیلونو کې تقریبا سپتمبر کنفرم کړی ده چې د سپتمبر په لومړیو کې په لومړۍ هفته کې به دغه سیالۍ کیږي یا به د اګست په آخري هفته کې کیږي او په اماراتو کې به کیږي. او انشاءالله موږ ډېر چانس لرو چې دغه سیالۍ له پی این جی څخه وګټو. ډېره مهرباني.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی
ننگیار ناشنا.
خواگو ریدون کو سلام. وزیران او زنی والیان خو مقرر شوال. خو اوز بگورو چه کردش منی کم زیتا رسیگی. اما قد پخوانی حکومت که کرد کاسی چطی او کزان تا تازه دیگونه پخوی. دخ پراون پا پیل که مو ده هیواد تکره مباسر پخپل سر سب را گخته دی. چه داوریدون کو پچو پختونو بانده دخپلو تفسیرو زور و ازمائی.
ده هیوا تکړه مبصر پخپل سر صاحب
آه.
اوریدونکو لیکونه را لیکلی دي او څو پوښتنې کړې دي که دوه درې ته ځواب ورکې نو خوشحاله به شو.
ولې نه، دوه درې چې څه لس دولسو ته به ځواب ووایم.
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې که د ولایتونو شمیر کم شي ښه دي او که ډېر شي.
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتېږي همدومره ښه دي، ځکه ډېر خلک به وایي چې د والي صاحب زوی، د والي صاحب ورور، د والي صاحب د اکا زوی، د ماما زوی، د ترور زوی، یا ښایي خسور او یا هم کوم بل خپل یم. د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو همدومره یې ګټه ډېرېږي، ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي، ځکه څومره چې والیان ډېرېږي همدومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي. خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي. که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي.
ښه، ډېر ښه.
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري، او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري، ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه ده. او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي، چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي.
خپل سر صاحب، اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده.
څه یې پوښتلې دي؟
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي.
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې له قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري. تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي. نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي. بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غوسې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه.
د قصاب خو له سرو سترګو، تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي، خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي؟
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري، داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي. خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي، که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وی.
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي؟
هو، د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډېر زیات خطرناک دي، پام ورسره کوئ.
نو څه پام به ورسره وکړي؟
پیسې مخه نیولی شي، هغه هم چې بیا ډالر وي. د قلم څوکه یې داسې را ماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي.
په خپل سر صاحب، اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی؟
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان، ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي، او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي. له همدې امله ځای پر ځای ولاړ او ملي وحدت یې برقراره کړی.
بدله
مالغالری
پدرې کارونه کې له چا سره سلامه کوه؟
پروشوات، اختلاس او چاپلوسۍ کې.
شاعران درې زړونه لري،
یو یې د ځان لپاره وي، بل یې د معشوقې لپاره او درېیم یې د شیر لپاره.
ښاروالانو درې ګټې وکړې،
یو یې شهرت، بل یې رشوت او درېیمه یې څو نمرې ځمکې.
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه وېرېږه،
له انتظار، فیس او مرګ نه.
تکړه لوبغاړي په درې ډوله دي،
رسمي لکه چاپړوسان، نیمه رسمي لکه دلالان، او غیر رسمي لکه دوکانداران.
درې شیان په ښه بیه خرڅ شول،
سوله، بیا رغونه او اداري اصلاحات.
د حکومت لوړ پوستونو درې شیانو چارواکي لیونې کړي،
ډالرو، موټرو او سفرونو. مینتوب هر وخت خوند کوي، خو د تیر عمر مینتوب لا بل خوند لري، په دې شرط چې معشوقه وي پکې. له همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو.
یوه شپه چې د قمبر لالا خوب تښتیدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه، نو په چورت کې تللی و، ځکه چې نوی ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و، چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسج راغی.
ګرانه، باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږي، او دغه چورتي څېره و وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي. له همدې امله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتېدلی او لټ پلاټ اوړم.
د مسج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل. خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري. چې د موبایل ساعت ته یې وکتل، د شپې 12 بجې وې. یو سوړ او سیلی وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي. له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړ.
ګرانې، نه پوهېږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي، خو ښه به دا وي چې ارامه ویده شي. په مخه دې ښه.
څو شېبې به تېرې شوې نه وې چې په موبایل کې دغه مسج راغی.
ګرانه، پوهېږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلې او لکه د ما په بستره کې لټ پلاټ اوړې. پوهېږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي.
قمبر لالا چې مسج ولوست، نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه. په بستره کې اړخ پاړخ واوښت او دا چورتې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه. خو بیا حرص غلبه پې وکړه او ډېر باور یې دا و چې نجلۍ به وي، ځکه نجونې تر کونډه زر مینېږي. اخوا دې خوا یې وکتل چې مېرمنې رانشي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتېدلی دی. خو یوه پوښتنه درڅخه کوم، او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي؟
سمدستی د مسج ځواب راغی.
ګرانه، ښه پوهېږي چې یوه میاشت وروسته 24 کلنه کېږم، او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي.
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کوم نجلۍ مینه ورسره کوي، خدای نه دی خبر. او زړه یې په دې قانې کړو چې وایي زړه چې مین شي ښایست نه غواړي او خوب چې راشي بالغ نه غواړي. له بړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده. سره له دې چې بریتونه او شقیقې سپینې شوې وې، خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي. یو سوړ او سیلی وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یوه له نظره تېره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده. له خلکو ګوښتوب یې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې مېرمنې سره یې مینه کمه شوه. قمبر لالا کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوته او نور ترې ځان نشي ژغورلی. ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، باور وکړه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ، او خدای دې وکړي چې لکه د ماشومانو لوبې ورسره ونه کړي، خوشاله او خوښ یې وساتي. خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم، نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشحاله شم.
څو شېبې به نه وي تېرې شوې چې د قمبر لالا د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لالا زړه ټوپونه ووهل او لاسونه پر ریکټی داشول مخې سور شو او زړه نازړه شو چې څو کی زنګ ته جواب ورکړي او کې خو ډیر ژر دا احساس پی غالب شو چې او کې کړي او خپل لیدلې خوب ریښتیا کړي او چې کله زنګ او کې کړ نو لاغې خو یعنی د د کوټې د کړکې نه د د میرمنې غږ را اوچت شو
ګرانه
او له دې سره یې یوه درنده چپلکه په سر ولګېده د میرمنې چې غبرکې اوښکې په مخ را روانې وې وویل
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټول ورځې یوازې په کوټه کې پروت یې دا خو مین شوی یې که نه
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته میرمنې رالیږل چې دی وازمایي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی حسین حکمت مسکا احساس شکریا مرادی او صادق شپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو